السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خبریدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوي دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دو اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې د لسګونه افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته، یعنې د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. په بکن سره د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وي چې د تخلیه مستحق وو. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو ګډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب عسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفهیي جنګ روان دی. د طالبانو امنیتي ادارو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي. تسنیم خبري آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان چې ډاکټران او نرسان دي د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي. هغه تر لوبې مخکې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نور لوبغاړي به هم ښه ثابت شي. بلور ته بیا ابراهیم ځدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 8مه نېټه په یوه خبر کې لیکلي دي چې پایلیز توپ وهونکی ابراهیم ځدران د ټپ له امله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدلی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلی؟
دغه راپور کې چې یوه لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وټ پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلې. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
موګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی.
طالبانو د نشئ توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی، خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
کله چې هم کوم ورزش کوو نارینه او سره یو ځای نه وځي، موږ ځایونه بیرو خودشته حکومت تر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي.
که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې شپږ بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبري ټولګه د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی بلل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 50مه ناسته له نن دوشنبه د سپتمبر 9مه پایله او د اکتوبر تر 11مه دوام وکړي. سفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو شورا د 50مې غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ په راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي، د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او د دغه هیواد خلک لا زیات بېوزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلي ریچارډ بنټ ویلي، په دغه راپور کې د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بېلګې یادې شوې. همدارز ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډېره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال یې تر یو لکو شلو زره ډېر کسان متاثر کړل، دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د 50مې غونډې تر پیل مخکې انقرې، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې به د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا وروسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنیو شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 50مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون آن د ښځو غږ هم اورد بولي او په نجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپلې همکارۍ د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللې، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی چې د مهال د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو او د ورځې له خوا د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو خبرونه لري. د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده ته سپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبع هم دی او په تیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید د حبیبي په ګډون درې امریکایي اتباع له زندانه خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په مخلو جمهوري نظام کې د ملکی هوایي چلند د ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیولو وروسته القاعدې ته سپارلی دی. محمود شاه حبیبي د امریکا تبع دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعدې ته سپارل شوی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه لا نه دي مشخص شوي او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع و او په پخواني جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعدې د پخواني مشر ایمن الزواهري له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي ورورې د زواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اګست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
Mugdo hago amerikayano Mahmud Ryan aw George Gilsman da waziyat paada jawar andekhna la ruj pa Afghanistan ke panah khani wal shwi aw da Taliban sara pa har taamul ke duwi da tawqif mawzu raport kawo duwi korta sanawal ba da mutahida alatul afare aw lumri to bi aw par de kar ko che da hago ikhlasuni yaqini kro
for the United States as we work to obtain their release.
د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د دوه امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوه له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي اتباعو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو امریکا هڅه کوي خپل درې تنه اتباع د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي وو ګمان کېږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بند کېدو وروسته دا په اړه هیڅ معلومات نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته خواږی اوریدونکو اوس هم ورزو بریتانیا ته هلته د افغانستان د سفارت یو شمېر سرچینو اعلان کړی چې ممکن ډیر ژر د سفارت دروازې بند شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري چې په لندن کې د سفارت د طالبانو ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو تر دې وړاندې طالبانو د لندن په ګډون یو شمېر سفارتونه تورن کړي و چې دوی له طالبانو سره همغږي نه کوي او په همدې خاطر ورته د دغو سفارتونو او قونسلګریو لخوا پروسس کېدونکي اسناد نور د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې موږ په ورځ سفیر ورغښتې او زلمه رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولای داسې باید د سفارت وتړل شي. اوس څوم کې دغه اخیره کې چې مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه خطرو خبره کړې دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل باندې کې مکمل ډیپلوماتیک مشن سه باندې سوی غسر قونسلي بندیږي پوشان باندې سفارت مورلا کیږي. د نوې سم د دې میاسات اخیری ورځې ده. اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یوه اعتراضي د وزارت خارجي بوې لغه څه شایان سي تسلیمي ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډیر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسې تر ویزا او پولیس د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري. ډیر د خوشنۍ ځای دی، چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې د سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بلته پناه اخلي په برتانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې ورزو گاونډي پاکستان ته د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې. دا اعتراضي ناسته په داسې وخت کې کیږي چې مرکزي حکومت به له اجازې په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناستې اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اظهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي دي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو د ډالیو د خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالۍ په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیې سیاسي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو د سهار لشپګو د مخام ترشپګو په منځنیو په بخنه سره په لاندو سپو خو او د مخام لشپګو د سهار ترشپګو په منځنیو 1289 نوي سپو خبرونه لري. اوس هم رازو په دې ټولګه کې د راپور ته چې د طالبانو حکومت د نشې توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، لومړی ناسته یې وړ مورز ترسره کړه. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نشه یي توکو په وړاندې یو شمېر ګامونه اوچت کړل چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو په ګډون د یو شمېر ادارو له هرکلي سره مخامخ شو، خو په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې چې خلکو پخوا کوکنار کرل او له همدې کبله یې عاید ترلاسه کوو شکایت کړی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کرکیلې مخه نیولې خو بدیل تخم یې کروندګرو ته نه دی ورکړی او کروندګر دغه بندیز له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګل حکیم ازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي ڈی پی سره ورکي نو آر فصل دا خپل معیاری کوم سری سیدی دا ور کوي چې د قانانی د کوکنارو لکفتونو نه راوړي
دیو ته خط تخمونه ورکړل شي د غنمو خط تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به سره وخت وشي چې تو خو وخت تیر دی کې ورکي
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بیوزلی لا پسې جوړه کړی چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کخ تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې علي کمیسون په خپل لمړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدا متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران ان د بدیل کښ په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښ په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي مولوی کبیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږویشتمه په یو راپور کې ادعا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 11 40 501
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال پر رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګه وړاندې هم له نارینه څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کاوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي چې د شرعي حجاب په مراتبولو ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه وو په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی اعظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ هم کوم ورزش کوو چې نارینه سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو خو د شته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه وو ستونزمن کړي دي.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش تمه مخکره او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غریه خلا پا ده مرغه ده طالبانو پر اتک سره نور نشم که ولی ورزش وکلم سکه دوی خزو تا ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی مونگ ده وز بخ پلو کرونا و پر دوزایونو که پا ویلی سره تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم وو، وختونه هم بیل وو، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د میرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکلا دولت فرض می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ او وزې په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وسنه پر رسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته د پخوا پر رقم کې
رحمت الله برکاتو د آزادۍ راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد موږ ته نه راکوي او په معلولیت کې موږ ډېر سخت ژوند لرو. هیله لرو چې د موږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاید او راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس د اکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نپاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرایه ده. یاد ونیم سال ونی که یاد دیو دا استر بالا جای پریورور دامور تو ولکشی جوری دست داغ مور شرگام تالیبان ولور پول شروع.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د ازادي رادیو د خبری ټولګو په پای او د غراز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې درته خبرو. اوس هم دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې لوګ د انتظار وروسته خبرېدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایډن پر ادارې نیوکې شوي دي. د خوست د ازادي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سیمې د اوسېدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه اته ولسي وګړي سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي دي. په دوی کې ډاکټران او نرسان شامل دي چې هلته د یوې میاشتې په مخه زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا پنځه ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویدا ښار کې پیلېږي. بلورتا ابراهیم ځدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو د ټپ له کبله بهر شوی دی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکران کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي، اوس یې وخت دی چې د اوسنیو جنګي حالاتو پر ځای سولې ته د رسېدو په اړه بحث وشي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزایم او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي. یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو ترڅنګ به آخر کې له دې هم خبر شئ چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. را به شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړه. هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بنده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی. لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای مکړه که څوک وایي چامر بالمعروف نهی عن المنکر مکوی د حجاب موضوعات پری دی، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قربانی سره لپاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروی پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډون یو غونډه وشوه. دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته یې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکچي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړې. دوی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوی هم اخیستلی شي، خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
Yes, women can be PhD holders.
هغوی ویل چې خزی دکتوراوی اخیستلی شي، خزی کار کولی شي، صدر زمانی کیدلی شي. دا ټول سب دي چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې لومړی کار چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محروم کړي.
خو دې غونډې ته په لارې یوه ډله افغان فعالانو بیا د فوزیه کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزیه کوفي یې تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق دا اعتراض او فوزیه کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیګو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سریا خان ده. د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شې یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که هم په دې ټول ستونز خبره د خوایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ته په افغانستان کې چینه رسیدلې کسلو څه 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 لوټه ورته ورسته او بل یو کې نه نه چې سره خو وطن دې کې ځم وګورم سو یو کوشش کوم چې ځان ته وداه افسوس هر مخه کوم ته پاتې نشي چې کاش مې داس دغه یو حرکت دغه یو قدم یې خسته وي اوس به دې کې ده دغه یې پښیمانته او دغه خبرې نه زغړم چې سر خلاص کوم ځان یې څه ته ورسوم حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغانو نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندلې ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په ځورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح رد مرض شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خو دا یو نیم کال هم ډېر په زرالت تېر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې اوځي نیسي دی اتاق ته چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچه کم کړو ولچه کې کړلو رای وصل داخل د هغه ته کلانترۍ ته خو ډېر یو په زلالتۍ راوستلو هغلته هم یو څو ووهلو.
شیراز کې اوسېدلم، هلته یې ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مثالې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، یو کوټه کې اچولي وو بس نو برا سیلې نه ډوډۍ راسېله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفي ولاستان اگزای خراغ لاس وایم. دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورټ شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلي او په اخو ډبې لاس پورې کړی. اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې، چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و وایستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück.
تاسو ولیدل چې موږ قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانیدو له خپل شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول، سغزړي مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کېږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند یې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې، خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې، په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول څه لامل دی ولې دوی نه توانیږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلې او خدای وکړي چې جوړ شي. دا ځوانان یا دا لړۍ د کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوې ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، هغه قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا دا ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوي دي، دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندی دوسیه لري په جرمنی کې چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پیښې راوسولې په لمونه افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسی دوی نورم څه ځای نورم څه راخلي سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالات کې، په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دي، دوی هم د سیاست قرباني سوي دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل. فکر کوي دا د حل لاره ده او که نه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک، په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو دا جنف کنوانسیون ده، یو په خپل دننه د یو ملک قانون ده. نو دا جنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه، دا د جنف کنوانسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا دا ځوانان یا دا افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې، او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي، او دوی دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي، او لاس په داسې جنایتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي، چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي، څنګه کولای شو چې دغه په ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرام کې، دلته خلک راپورته شول، او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، او هغو تاسو ولیدل چې هغو یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتله 10% نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه ده معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د لیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان وباسي او خپل خلک هم په ناارامه کړي.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوي چې دا د کړی باندې لري سره تړلې دي. ممکن خاص کړی یا خاص ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه سپې ښکیل کړي، او کنه فکر کوي چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پورې کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي.
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنګ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راوسي، دوی له فامیلۍ سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و. د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي، نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2004 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل له افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ورمې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځي چې افغانان وایسه، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افا عمومي کړې ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته اول کې ډېر خلک راننوته اوس نه، لکه چلفسا په اڅه چې دی هغه ساتي، او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي، او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنې وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل شول، دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي، یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنګوان خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي، د درې کاله، د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کړې، یا ورته ساعتونه ورته وکړې چې ته به یو چیرته کار وکړې. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پرې راټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني دا هلته وتلې. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرې کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبب وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو وایي چې تاسو د خلک موږ ته دلته راننه نیسئ، موږ هم په ستونزو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم ورته کوي چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه. نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي بیرته افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو په ختم کتن وکړو. پیل بل اوکراین وکړي چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراینی چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکی د کابینې ځینو غړو استعفاوي کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکېچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنبالو استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوي کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلینسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بې درېغه په دغه هیواد خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولی. نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. آخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک یې د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یوه میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
میاشت کې تقریبا 150 ګرام دونه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي چې دا دونه پیدا من نه دی، هغه نو ماډل شانس دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پکې.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثال اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره. دیگه الخ فلخ خود سامان جاپانی شما میفهمید که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که اصلا تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلای شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
Thank you.
چه دستم تو